یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. خو خپرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري یوک بارل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قل اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والي مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قل اردو د اډاو په اړه سندې ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زنداني کېدو او د مظاهرچانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همدا وي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. ښاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلي وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنۍ د خوشي کېدو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنۍ په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړي ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوي دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنجشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واټساپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر اومې نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړې ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
له اسمت سران څخه مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او وغځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده. در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشود.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدلی سي.
روزانه بس پیره کی دی چیارا که تازی یا انفجار کی یا مز مسئله کی تا سنگ سرخم تا حکمت دی سرخم تا وضعیت دی دا وضعیت من غالو چه سمشی دورست برات خرابی گی.
دا به هم اواری چه ده حقونو یو نریوال مدافع دلوی روسیا و ایران ده نری ده غو استبدادی هوادونو پسر کدی چه ده زپون کو اقدامونو جرلی ده هواد به هر تا هم غزوله دی. او پا دو هم انیمهی که ده مخکشو شوزو اونیز پروگرام لرو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه عکس العمل نه دی شوډلی. په دې نور جزئیات نوریاس نوری راکوي چې هم د وسره سره په استودیو کې د نوری سپ شرغلی.
بلې فریباجان، البته د یادونی وړ بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې دی راپور په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړې او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته په رسېدو کې همکاره وي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی، چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړای شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منونکی دی باید پښه کېن ښودل شي.
که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2000 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې، له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنه کړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ترامپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد او پخوانی جمهوري پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تېره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سې نه ښکاره کړی چې د می تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پرې حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني خبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي راډیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستې چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر او خوازینې کړي هم تورنې کړي چې د جو بایدن ادارې ته غلط مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهوری پال مخکښ سناتور لنسی ګراهام چې له طالبانو سره د ترامپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لار رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه زنګ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزه ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، واموریدل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډېره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري دوستانو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پرمنځنی چپا 12 شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتونو د سراسري شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي، تر هغې چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نشي مارکیټونه به تړلي وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوي د افغانستان بانک د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدماتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه د صرافانو مقرره مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 و اویا افغانۍ ډېر سپوله، £1 $1.04 افغانۍ لس پوله، £1 ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومن درې افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 50 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 50 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 50 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. راپور کې راغلی چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازادی رادیو اوری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قوله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجې او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجې راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 3 زندانونو او بنخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2019 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بندخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګروېګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شویو ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې وغوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورالاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپېژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینه پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوه مسولین ته امداد دي چې ټولې توقف خانې او محابس په وخت پر وخت باندې وڅاري چې څه ته ده شکنجې او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي له وګړو سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده.
یوناما د مستندو استادونو په اساس باندې دغه راپور نشر کړی دی. نو دولت باید په هغه بڼه باندې اصلاحات رامنځته کړي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې د زندانیانو حقوق
ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجې د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو 3 پورې د کووید 19 3 دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش له مخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلې نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو 3 پورې د کرونا ویروس پر وړاندې 3 دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل له مخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پای افغانستان ته راورسیږي.
شپاړس میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به دوه ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به یې 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به یې 1.1 میلیونه دوزه وي.
ښاغلی نظری څرګنده کړې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 30% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان بنور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافټ د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جی سی د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میجا حکمتی ته د کونړ ولایت د ناړه ولسوالیو سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرخان پنم د امرستو پروسه پر شی و دا پروسه پر ناړه ولسوالیو کې هم هغه د وندو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې دې معنا نه او نور به اوس هم سره کېدا. په دغه سلسله کې د ناړه ولسوال د هر څه ځانته وادي دی او کټکډی دی او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د ازادۍ راډیو ته خدا هیله چې زموږ د غږ تر ولسم بشر او نورو مسؤل چارواکو څخه ورسوي چې زموږ هغه واوري او موږ ته دې ته مرسته دي او رسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی. مریضان لرو دا یو کال کېږي زموږ سره هېڅ کومک نه دی سویمبر د ووتله کارټونو نومان مصطف دی د انجینرانو سره کومک د کابل چېنه راشي هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي هغه کومکونه دوی پرواخ دوی خوري زما ږغ د تر لوړ مقاماتو پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفایده کړی دي غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي وسلام
زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ